در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم صفی استانگزای میزبان شماست. خوش آمدید.
دیر مننکم جکفر احمدی وقت افغانستان که در سهار ات بجشمه. د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات روان دي.
I'm not thinking about concession speech or acceptance speech yet.
What I'm hearing is that there's overwhelming turnout.
د ازادي رادیو د خبري پروګرام د نورو په څیر د امریکا ولسمشري ټاکنو ته ځانګړی دی. په دې اړه به واورئ چې د امریکا د ولسمشري ټاکنو کاندیدان ولسمشر ډونالد ترامپ او جو بایدن څه وایي او خلکو په څه اندازه باندې په دغه انتخاباتو کې ګډون کړی دی. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه به له صالح محمد صالح واورو.
دفاع وزارت وایي په کندهار کې شل وسله وال طالبان وژل سوي دي. په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب لا هم روان دی. د ایران مشر وایي چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې به د واشنگټن په وړاندې د تهران دریځ بدل نه کړي. دفاع وزارت د کندهار پر ارغنداب ولسوالۍ په یوه وروستي هوایي برید کې د شلو طالبانو د وژلو خبره کوي. دغه وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي دغه بمباري پرون غرمه پر هغو طالبانو کړې چې په دې ولسوالۍ کې د نویو حملو لپاره سره راټول سي وو. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار ارغنداب ولسوالۍ له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د سختو نښتو شاهده ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون د جراحي څانګې مسؤول ډاکټر قدرت الله حکیمي پرون ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه د ارغنداب له جګړو پلسګونو ټپیان او مړي وروړل سوي.
مجموع شمېر 222 ټپیان لرو. مړو مو په مجموع کې ټول مو 25 تنه مړي له موږ ګروز روغتون جلې سروي سره ثبت تر اوسه پرستا او حال دا چې د پروسه اوس هم روانه ده.
په ارغنداب کې د وروستیو جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه سوي دي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکي وایي پر کاري اعتصاب یې څه باندې یوه میاشت اوښتې خو لا هم ورته معاشونه نه دي ورکول سوي. د نورستان د دواب ولسوالۍ روغتیایي مرکز مشر ډاکټر محمد فاروق ازادي راډیو ته ویل چې 15 میاشتې کېږي معاشونه نه دي ورکول سوي او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې د پیل کړي کاري اعتصاب نږدې 40 ورځې پوره کېږي خو لا هم دغه ستونزه نه ده هواره سوې. د روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله طریقي ازادي راډیو ته ویل چې وزارت په نورستان کې ډاکټرانو ته د معاشونو د ورکولو او د کاري اعتصاب د پای ته رسولو مسأله له ارګ سره شریکه کړي.
روغتیا وزارت اړوند ریاست جمهوری ریاست ته مکتوب لیږلی ده چې یا د موسسان نشي کولی چې دغه منیج کې ادارې کې نو په همدې اساس باندې موږ جمهوری ریاست هدایت ته منتظر یو.
په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو د کاري اعتصاب له کبله د دې ولایت اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې سوي او له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. جنرال محمد کټوازی د خوست د نوی والی په توګه وټاکل سو. د افغانستان د سیمه ییزو اورګانونو خپلواک ادارې په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې دغه ادارې په وړاندې او د جمهوری ریاست د حکم لمخې تورن جنرال محمد کټوازی د خپل نظامی رتبې په ساتلو د محمد صدیق پاتمان پر ځای د خوست د نوی والی په توګه ټاکل سوی دی. جنرال کټوازی چې د 209 شاهین قل اردو د قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې درې کاله مخکې پر دې قومندانۍ چې مقر د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې دی د وسلوالو طالبانو د برید په تړاو یوې پوځي محکمې د څو نورو جګپوړو افسرانو تر څنګ په یو کال تنفیزي بند محکوم کړی و. په هغه برید کې شاوخوا 115 سرتیري وژل سوي او تر 200 زیات نور ټپیان سوي وو. د ایران مشر آیت الله خامنه‌ای وایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه به د واشنگټن په وړاندې د تهران دریځ بدل نه کړي. خامنه‌ای دغه څرګندونې پرون سیشن به په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال د 24مې کلیزې په مناسبت په یوه تلویزیونی وینا کې وکړې.
ما ارتباطی نخواهد داشت، یعنی در سیاست ما
په موږ پورې به هیڅ اړه ونه لري، یعنی زموږ پر سیاست به هیڅ ډول اغیز نه کوي. زموږ سیاست سنجول شوی او مشخص دی او د افرادو عدلون بدلون پر تاثیر نه لري.
د 1990 میلادي کال د نومبر پر 4مه په ایران کې د امریکا سفارت د ایران د رژیم ملاتړو اشغال او امریکایي ډیپلوماټان یې د 4 لپاره برمته کړل. دغه پیښه د دې سبب سوه چې واشنگټن له تهران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړي. ایرانی چارواکو سږ کال د کورونا وبا له کبله د امریکا د سفارت د اشغال په مناسبت منظمې غونډې لغوه کړې دي. پاکستان وی لکرشی هاخوا د افغانستان لخوا د سختریزو وسلولو په دزو د پاکستان د سرحدي ملیشو یو غړی وجل سوی او دوه نور ټپیان سوی دي. د پاکستان پاوز پرون په یو اعلامیه کې دا یو تروریستي برید بللی او ویلي دي چې د بلوچستان ایالت په منځکۍ سیمه کې یو سرحدي پوسته یې په نشا کړې وه. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې پاکستان په منظم ډول دغه موضوع د افغانستان د چارواکو سره مطرح کړی چې د دوی د پولي په خوا کې یو اغیزناک سرحدي میکانیزم د دې لپاره مهم دی چې له پولي هاخوا د ترهګرو بریدونو مخه ونیول سي. د افغانستان حکومت د پاکستان د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. ترکمنستان چې د منځنۍ آسیا یوازنی هیواد دی چې په رسمي توګه یې د کورونا د هیڅ یوې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړی، په هیواد کې دننه پر سفر کولو بندیز لګولی دی. له اشقابده د ازادي راډیو د خبر اعلانو د راپور له مخې دغه بندیز به د جنوري میاشتې تر لومړۍ نیټې پر ځای وي او یوازې هغو کسانو ته به د سفر کولو اجازه ورکول کیږي چې د ځانګړو دولتي کمیسیونونو لخوا مستحق پیژندل کیږي. د دغو نویو سختو مقرراتو په اړه کومه رسمي اعلامیه نه ده خپره سوې، خو سیمه ییزو چارواکو د اکتوبر له 1 د کورونا ازمویشتونه چې په هیواد کې دننه د سفر کولو لپاره الزامي وو درولي دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف ویلي چې په هیواد کې هیڅ څوک په کورونا نه دی اخته سوی، خو د دې هیواد ډیر وګړو ویلي چې له ناروغۍ سره سره غوره بولي چې په کورونو کې پاتې سي او روغتونونو ته ولاړ نه سي، ځکه د کورونا په وایرس لخته کېدو بیریږي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. امریکا متحده ایالاتونو کې د ولسمشر ټاکنې وشوې. ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه سیال جو بایدن څه وایي؟
Winning is easy.
بریا آسانه ده. بایلل هیڅکله آسانه نه دي. هغه څه چې روان دي زموږ د ملاتړ د پیاوړتیا څرګندونه کوي. وګورو څه کیږي.
د افغانستان په اړه باندې به د امریکا ولسمشر څه تاثیر لري او څه پریکړې به کوي؟ د واشنگتن ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي په دې اړه لاندې وایي.
دواړه کاندیدان په دې عقیده دي چې افغانستان مسله د سولې لارې حل شي او دغه پروسه د سولې چې شروع شوې ده دغه دوام وکړي.
بیا هم د یو څېړنیز بنسټ مشر هاشم وحدتیار راته وایي چې د سولې په پروسه به د امریکا ټاکنې څه اغیز لري.
که ټاکنې ډونالد ترامپ وګټي نو د سولې بهیر کیدای شي چې ادامه پیدا کړي، خو که جو بایدن وګټي بیا به د افغانستان د سولې خبرې لومړیتوب ونه لري.
د افغانستان له ډونالد ترامپ سره به مو هم آشنا کړو.
ما ډونالد ترامپ دست اسدالله یم پویا ترامپ یعنی سر امریکا.
ډونالد ترامپ د 2014 کال کې زیږیدلی و. هغه وخت چې ولسمشر ترامپ په امریکا کې ټاکنې ګټلې وې په ده باندې پلار نوم ډونالد ترامپ کېښود. بیا هم ښه راغلی. په امریکا متحده ایالتونو کې ټاکنې شوې دي. په اکثرو ایالتونو کې خلکو رایې ورکړي، خو په ځینو نورو کمو ایالتونو کې لا هم د رایې ورکونې لپاره خلک ولاړ دي. په همدې ارتباط د امریکا راډیو او ټلویزیون خبریال سید سلیمان آشنا همدا شیبه له پلازمینې واشنگتن ډی سي را سره د ټلیفون په کرښه خبرې کوي. آشنا سره پروګرام ته بیا هم ښه راغلی. راته ووایي چې تازه جزئیات څه دي د انتخاباتو؟
تازه حال خدا دی چې هغه 15 مهم ایالتونه چې هلته تصمیم وروسته نیول کېدو او تر ټولو ډېرې د استازو رایې لري چې هغه د کانګرس او د سنا مجلس لپاره پکې استازي اوسي، لکه د فلوریدا او د پنسلوینیا ایالتو، تر اوسه پورې ښکاري چې 80% رایې چې پکې شمیرل شوي دي برحال جمهور رئیس ډونالد ترامپ پکې مخکې دی، او داسې ښکاري چې کېدلی شي دا 100% دواړه وګټي. که چېرته دا وګټي ډېر احتمال شته چې په همدغو په اصطلاح د ډیرو سختو مبارزو ایالتونو چې همدا ګڼل کېدل پنځه په دې کې ټرمپ اکثریت ترلاسه کړي. خو دا په دې معنی نه ده چې ټرمپ په کې ګټون کوي، ځکه چې د دوی مجموعي رائے په دې شمیرل کېږي چې څومره د مشرانو جرګې او څومره د ولسی جرګې استازو کې دوی اکثریت ترلاسه کوي. تر اوسه پورې داسې ښکاري چې په سنا مجلس کې یو ډیره مهمه رائے هغه دیموکراتانو ګټلې ده، یعنی چې په هغه کې تقریبا کم استازي چې 15 سیټه پکې یا چوکۍ پکې خالی وي، په هغه کې یعنی په څلويخ کولای شي سړی حساب کې چې څلويخ پکې دیموکراتانو ګټلې دي او 9 پکې د جمهوریت غوښتونکو شامل دي، یعنی فیصدي لحاظ نه نو ډېر امکان شته چې په هغه کې سړی نشي ویلې، اما چوندا حسابي او پار سات کې بدلون راځي نو کېدلی شي چې مثلا په سنا مجلس کې یو یا دوه رائے په دغه 15 څوکیو کې اضافه د دیموکرات ګونو ګټي، مګر تر ټولو په زړه پورې دا ده چې 50% رائے دا ځلې ډېر ښکاري چې په استازو مجلس کې یا د ولسی جرګه کې هغه د جمهوریت غوښتونکو پلوي خلک رائے وګټي. اما دا معلومه نه ده چوندا په روانه پروسه ده او څلور ساعتو کې یو څه نور څرګندېږي چې څوک به ګټي، خو ظاهرا د سخکاري چې سخت او ګپ او ګس یالي روانه ده او په ډیرو مهمو ایالتونو کې بيخي سره نږدې دي.
بله مننه. فقط په لنډه توګه کراته وای، لدی چې د امریکا خلک او ټول نړۍ منتظر دي چې د امریکا ولسمشري ټاکنې به څوک ګټي، ځکه چې په بهر کې د امریکا سیاستونه او په دننه هیواد کې د پالیسیو په اړه باندې به د عدلون بدلون خبرې کیږي، کاندیدانو هم ویلي دي. خلک څه وایي په دې ارتباط باندې د خلکو سره چې تاسو لیدلې دي؟
دوه خبرې دلته ډېرې مهمې ښکاري. یوه دا چې په خارجي سیاست کې معمولا د امریکا هر رئیس جمهور کراشي ډېر توپیر وای په پالیسیو کې را نه شي، اما یو غټ تغییر چې په داخلي د امریکا په سیاست کې ډېر شمیرل کی هغه دا ده چې دا ځل استثنا ښځو، نر، ځوان او زوړ، دیموکرات او غیر دیموکرات او مستقلو رائے ورکونکو ټولو ډیر زیات په علاقمندۍ او په ډیر اندیښنو نه ډکم د مجبوریت د مخنم په انتخاباتو کې ګډون کړی دی. زه نو سره دا فکر کوم چې چیرته جمهور رئیس ټرمپ بیا انتخاباتو ګټي یا مثلا دوی کې انتخاباتو کې ګډون نه کوي او هغه یو ګټي، دا به د دوی د هغو امیدونو د پاره زوالي چې کوم جمهور رئیس ټرمپ ډیر په شدت سره ځنې قوانین تطبیق کړي چې د مهاجرت مسله پکې شامل ده، په ځنو مهم مو اسلامي هیوادونو چې دلته راپتور سره لري او خلک اوسيږي په غوي نه تک را تک باندې بندیزونه شامل دي او ځنی اقتصادي پروګرامونو بندیزو چې هغه د بیرون ملک د نور ملکونو نه خپل هیواد ته پکې راوړل او په خپل هیواد کې دننه د غیر هغه امریکایان چې مثلا دلته طبيعي یا د پروسی د مخه نه امریکایي شوی د غوي تجارتونو ته زیان رسیدو پالیسی ډیره سخت ګڼل د په وجه باندې انتخاباتو کې ګډون کړي چې دیموکرات کاندیدی وګټي چې د دوی په خوخي باندې شوارونه ورکړي، مګر دا د دې معنی نه ورکوي ځکه چې اکثریت هم کله چې د نهایی رائے ورکول کیږي چې هغه د امریکا د کانګرس ته چې په مجموع کې دواړه جرګې پکې شامل دي دا غوري د خوخي په تناسب کې به درځي چې هغه کې خارجي سیاست، داخلي اقتصاد او کورنۍ یواله یا ملي یو وحدت ډیر مهم شوار دي چې په هغه باندې ټول هوکړو کی نو سره نشي ویلې، اما دا یو غټ تغییر ښکاري چې ډیرو امریکایانو په ډیر شوق سره او د اندېښنو په شمول سره انتخاباتو کې ګډون کړی دی.
ډیره مننه کوم سید سلیمان آشنا، د امریکا غږ او رادیو او ټلویزیون خبریال له واشنگتن ډی سی له موږ سره خبرې کولې. د امریکا د ولسمشري ټاکنو په اړه باندې تر ټولو ورستي او تازه جزئیات له موږ سره شریک کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو ایالاتونو کې د ولسمشری د دواړو کاندیدانو ترمنځ رای ویشل شوې دي. د امریکا د ولسمشری کاندیدان جمهوریت غوښتونکی ډونالد ترامپ او د هغه دیموکرات سیال جو بایدن دی. ښاغلي ترامپ ویلي د ده لپاره په ټاکنو کې بایلل اسانه نه تمامیږي. بلخوا جو بایدن ویلي په ټاکنو کې د ښځو او ځوانانو ونډه خورا زیاته وه. په دې اړه باندې صالح محمد صالح معلومات راټول کړي او همدا شېبه په سټوډیو کې را سره دی. مهرباني.
مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشری تاریخي دغه ټاکنې تاریخي ځکه ګڼل کیږي چې د کورونا د وبا پر مهال تر سره کیږي او د امریکا ملت هم د پخوا په نسبت سره ویشل شوی دی. د امریکا خبری رسنیو اټکل کړی چې ډونالد ټرمپ په هغو ایالاتونو کې چې محافظه کار بلل کیږي مخکې دی، لکه کنټاکی، ویست ورجینیا، تنیسی، ارکانساس، لویزیانا، میسی سی پی، انډیانا او اوکلاهاما. د امریکا د پخواني ولسمشر مرستیال او د ولسمشری کاندید جو بایدن د لومړنیو نتایجو له مخې په مریلند، نیویارک، نیو جرسی، کنکټیکات، رود آیلند، دلاویر او مساچوسیټ ایالتونو کې په ډیر توپیر مخکې دی. د ختیځ ساحل په ایالتونو کې د رای ورکولو مرکزونه چې تر ناوخته پرانیستي وو وتړل سول. په دغو ایالتونو کې د رای ورکولو مرکزونو مخې ته د خلکو اوږده کتارونه تر سترګو کېدل. ډونالد ټرمپ چې د ولسمشری ټاکنو له کاندیدانو دی، د ویرجینیا ایالت په ارلینګټن کې وویل:
زه د تسلیمۍ یا هم د قبلولو د وینا په اړه سوچ نه کوم. هیله من یو چې له دې جملې یوه دغسې وینا ولرم. تاسې پوهیږئ چې بریا اسانه ده، بایلل هیڅکله اسانه نه دي، زما لپاره هم.
د امریکا د جمهوری ریاست دوره څلور کلنه ده او عمدتاً د دوو ګوندونو جمهوری پالو او دیموکراتانو د کاندیدانو ترمنځ ترسره کیږي. د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د دلاویر ایالت په ویلمنګ ټاون ته له رسېدو سره سم خپلو پلویانو ته خبري وکړي.
ما اوریدلی چې په ټاکنو کې د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو او ښځو د ګډون اندازه خورا زیاته وه. افریقایي امریکایانو هم په زیاته پیمانه ګډون کړی. مثلا په جورجیا او فلوریدا کې تر 15 کلنۍ زړو کسانو برخه اخیستې. زما هدف دا دی هغه څه چې روان دي زموږ د ملاتړ د پیاوړتیا څرګندونه کوي. وګورو څه کیږي.
د امریکا د ولسمشری په دغو ټاکنو کې چې د کورونا وبا پر مهال د ترسره کېدو له کبله غیر معمولي بلل سوي، تر 100 میلیونو ډیرو کسانو د پوسټ په انلاین بڼه یا هم د رای ورکولو په مرکزونو کې له مخکې خپلې رایې کارولې دي. څرنګه چې ډیرو کسانو د پوسټ له لارې رایې ورکړې، نو د نهایي نتیجو اعلان شاید څو ورځې یا هم څو اونۍ وخت ونیسي. د امریکا د ولسمشری تازه ټاکنې یوازې د ولسمشری لپاره نه دي، بلکې د امریکا د مشرانو جرګې او استازو جرګې برخلیک هم ټاکي. د دغو دوو جرګو کنټرول د امریکا د نوي ولسمشر لپاره خورا مهم ګڼل کیږي.
څوک به د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که دیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12:15 نیوي FM 3.5 او facebook.com/ازادي راډیو.
د امریکا ولسمشری ټاکنې او د دغو ټاکنو ګټونکي به د افغانستان پر وضعیت په تیره بیا د سولې په پروسې باندې څه اغیز ولري، دا او ورسره د تړلو موضوعګانو په اړه باندې د ازادي راډیو خبریال سلطان محمد سرور د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي سره چې پخوا په افغانستان کې د کورونا چارو وزیر پاتې شوی دی مرکه کړې ده. تاسو د دغې مرکې اوریدلو ته رابولم.
هو البته لکه چې تاسو وویل دا انتخابات په خاصو شرایطو کې ترسره کیږي. یو دا چې په امریکا کې د کرونا مرض د ژوند په هر اړخ باندې اثر اچولی دی، بل اقتصاد یې لږ صدمه رسولی ده، بل په امریکا کې تلورو کلو کې خلک ډېر سره ویشل شوي دي. نو ځکه دغه انتخابات خاص انتخابات دي او په خپل یو دغه د یو تقریبا یو منډیټ دی دپاره چې غواړي امریکایان دوه کاندیدان چې په دلته په میدان کې دي دوه ډېر سره جلا نظریات لري. نو ځکه ډېر خلک کوشش کوي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. تر پخوا همدا اوس تقریبا تر 100 میلیونو د 100 میلیون په حدودو کې د امریکا خلکو یخ یا بر رای ورکړې ده د پوستې له لارې او یا تللي دي د مخکې له وخت انتخاباتو کې برخه اخیستې ده.
اټکلونه څه وایي چې دغه انتخابات به سیالي پکې ډیر سره نږدې وي؟ اوس د اټکلونو په اساس څوک مخکې دی؟
سیالي به سره نږدې وي. دغه په ځینې نظر سنجګان چې سوي دي په ملي لحاظ باندې په ټول امریکا کې د ښاغلی بایدن مخکې خي او اتو فیصد نه تر لسو فیصد پورې خي. اما په ایالتو کې بیا فرق موجود دی. له بلې خوا په امریکا کې د اشخاصو رایه البته مهمه ده، مگر تر ټولو مهمه هغه چی ورته وایي الیکټر کالج چی ورته وایي نمائندگان چې د هر ایالت ده یعنی په غیر مستقیم ډول سره انتخابات کی هغه مهم دي. مثلا په یو ایالت کې انتخاباتو دغه فرق ډیر کم وي یو څو سو رایې وي اما هغه وړونکې څوک چې انتخابات ګټي گټون کوي یاده دی هغه ایالت د الیکټر کالج هغه نمائندگان ترلاسه کوي هغه مهم دي تر ټولو پورې.
دغه انتخابات به په افغانستان کې د سولې په هلو ځلو څه تاثیر ولري؟ د امریکا جمهور رئیس ترامپ توافق کړی ده لوځ کړی د طالبانو سره چې د راتلونکي کال تر نیمایي پورې البته د امنیتي ضمانتونو په بدل کې ټول امریکایي عسکر له افغانستانه باسي. خو جو بایدن د دې سیال ویلي دي چې کدی بریالی سو نو یو شمیر عسکر به د 1.5 یا 2 په تعداد په افغانستان او عراق کې د تروریزم ضد مبارزې لپاره پرېږدي. نو کچیر بایدن بریالی سي هغه توافقنامه هغه لوزنامه چې ترامپ له طالبانو سره کړی ده د هغې سرنوشت به څنګه سي؟
البته چې د انتخاباتي مبارزې خبري او ویناوې یوې خواته پرېږدو په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش په باره کې تقریبا سره ورته نظر لري. دواړه غواړي چې افغانستان جنگ ختم شي، دواړه غواړي قواوي چې د افغانستان د امریکا قواوي ووزي، او دواړه خواوي وایي چې دواړه کاندیدان وایي چې افغانستان بیا داسې شرایط رامنځته شي چې افغانستان بیا د امریکا باندې یا د متحدینو باندې د تروریستي حملې هدف ونه ګرځي یا ځاله ونه ګرځي. که چیرته په افغانستان کې تر هغه وخته پورې د دولت او د طالبانو ترمنځ کې د سولې او موافقه رامنځته شي، بیا نو د قواو ضرورت هلته شاید کم وي. اما که موافقه رامنځته نه شي او یا همدغه پروسه دوام وکړي، د دې لپاره چې د ترورزم سره مبارزه وشي، شاید دواړه کاندیدان دواړه خلک رایې وشي یوسي د انتخابات یو څه قواوې پرېږدي چې هغه به تعداد محدود وي چې هغه په افغانستان کې وي یا په دغه سیمه کې موجود وي. د تشکیل د پاتې کېدو احتمال بیخي ډېر زیات دی دا چې څوک راځي او څوک دغه کوي. یعنې دواړه کاندیدان په دې عقیده دی چې افغانستان مسله د سولې لارې حل شي او دغه پروسه د سولې چې شروع شوې ده دغه دوام وکړي. اما که دغه پروسه موافقه نه سي دوام ونه کړي یا له خنډ سره مخامخ شي، بیا نو شاید د چې که بایدن دغه رئیس جمهور سي هغه شاید خپل خاص دغه ولري چې هغه همیشه فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې کېدل ضروري دی، د ترورزم سره د مبارزې لپاره نور وسایل باید رامنځته شي په نور په سیمه کې د نورو پایګاونه یا لری پایګاونه د ټکنالوژۍ لاري مبارزه وشي.
د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورونا چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و د امریکا د ولسمشري ټاکنو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک. اوس هم ورزو د ځینو افغانانو غږونه درته خبرو چې افغانان په تیره بیا د ولایتونو اوسیدونکي د انتخاباتو په اړه څه وایي. دا ور د ورزګان د خلکو وار دی.
نوم یې زرتلای همته د مرکز ترین کوټ اوسیدونکو. یو خدای غدی چې امریکا چې ټاکنې دا اوس شروع کیږي، نو په افغانستان باندې د جنگ غزې زیات سوي دي. په دې خاطر باندې چې دی هغه سول چې افغانستان کې د مخ ته وړله یا هم کوله دا هغه څخه ډېر صدې شاړه ولې دغه ته، نو په دې خاطر باندې د خپل پالات باندې اخته دي. نو افغانستان کې کوم سول خبرې چې کېدلې هغه لږ څه شان سره مخ سوي دي.
نه حکومت لا دې مرکز ترین کوټ سیدونکو يم. هغه ځکه دغه غیز چې جګړې زور اخیستی دي
سرتیری نه باسي او ترامپ هغه د سولې پروسه چې مخکې روانه کړې او چې ولزه به سرتیری وباسم خو هغه ته دومره پام نه دی.
غوښتنه مو دغه ده چې خارجي مملکتونه د افغانستان څخه لاس واخلي، افغانستان خلک په قرار راسي سوله وسي.
د ټاکنې خدای کوښنه شي نه دي چې په یو ملک کېږي، نو خامخا د خپل ملک په اصطلاح کسې ډېرې دي د بل ملک دغه نکی کار نکی. ما په نظر خو ولکه مزرته لږ چې د ترامپ وباسي یا د ابل وباسي
باندې دغه چې موږ په افغانستان کې قراري جوړه سي دی ووځي. موږ افغانان خپل میانه خو د سرکښینې خپل مشکلات خپل سره حل.
اسمان می سملا ولسمال د روزګان مرکز ترین کوټ وسیدونکو یم څنګه چې موږ حالات دا اوس ګورو ټاکنې غا دي دروسه پر درسره سوي نه دي خو کوم وخت چې کمپاینی غونډې د امریکا په امریکا کې ترسره کیږي دلته هممهاله جګړو سره زور واخیستې په ډیرو ولایتونو کې دا اوس موږ تاسې شهیدان یو په دا شل کاله دونه جګړه نه ده سوې لکه دا اوس چې روانه نو دا مستقیمې اغېزې دي چې دلته پر افغانستان لري مثلا دوی مستقیم دلته دې شکیل دي د دې ځواکونه کله چې د دې ټاکنې درسره کیږي مستقیمې پر جګړه هم دلته اغېزې لویږي یعنې ستا
تاسو ل پیغامونو
د اورزګان د اوسیدونکو غږونه مو درته خبره کړل. دوی د امریکا د انتخاباتو په اړه باندې خپل نظریات موږ ته را لېږلي وو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو ته غوګیست په 12 شپږنی منځنی صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو همدارنګ کولای شي په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه واوري. اوس هم یوې موضوع ته ورزو چې افغانستان سره تړلې ده. آیا د افغانستان نړیوال مرستندویان به له دغه هیواد سره مرستې کمې کړي؟ رویټرز خبری اژانس په راپور کې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د کیدونکو کانفرنس په اړه وایي د متحده ایالاتونو په ګډون د افغانستان یو شمېر مهمو مرستندویانو داسې نښې ښکاره کړي چې ګواکې په دې کانفرنس کې به له دغه هیواد سره د کمو مرستو ژمنې وکړي. د افغانستان د مالی وزارت بیا د غونډېخونو ته په پام وایي تر اوسه نړیوال د افغانستان له حکومت سره د مرستو دوام ته متعهد دي. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
نړیوال مرستندویان ښایي له افغانستان سره په راتلونکي کانفرنس کې د کمو مرستو ژمنې وکړي او د کیدونکو مرستو لپاره هم روښانه شرایط کیږدي. رویټرز خبری اژانس د ځینو سرچینو له قوله وایي د امریکا متحده ایالاتونو او د ناتو یو شمېر غړو له مخکې نښې څرګندې کړي چې د افغانستان په اړه راتلونکي مرستندوی کانفرنس کې به چې په پام کې ده د نومبر په 28 او 30 په جنیوا کې جوړ شي له دې هېواد سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د کمو مرستو ژمنه وکړي. دغو سرچینو چې له موضوع خبري او روی ترز ای نمونه ندی پډاګه کړی ویلی متحده ایالات چې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هیواد په پام کې لري له دې هیواد سره په ملکی برخه کې کلنۍ مرستې 800 میلیون ډالرو ته راکمې کړي. یوې سرچینې دا هم ویلي چې واشنگټن غواړي کېدونکې مرستې پر یو کال پورې محدودې کړي نه پر څلورو کلونو پورې چې تر اوسه معمول وو. د سرچینو ویلي د ناتو یو شمېر نور غړو لکه بریتانیا او فرانسې هم ویلي چې د خپلو مرستو پر کمولو غور کوي. د راپور له مخې استرالیا هم په پام کې لري چې له افغانستان سره کېدونکې مرستې په سلو کې دیرش کمې کړي. رویټرز په دې راپور کې په دې اړه د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د مسؤلینو د نظر اخیستو هڅه کړې خو چارواکو ورسره په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. په دې اړه مو چې آیا د افغانستان حکومت په تېره بیا د مالی وزارت ته چې د دغه کانفرنس لپاره تیاری نیسي له مخکې په دې اړه خبر ورکړل شوی و یا یې د نړیوالو لخوا د مرستو د کمېدو نښې لیدلې؟ د افغانستان د مالی وزارت د ویان شمروز خان مسجدي نظر واخیست. نوموړی وایي تر اوسه پورې دا مسله نه ده راپورته شوې چې ګواکې نړیوال د افغانستان سره مرستې کمې کړي.
موږ تر اوسه پورې هیڅ داسې علایم یا نشانه د خپلو همکارانو نه دي لیدلي. نو که دا کومکونه یي که نه یي خو د افغانستان د حکومت پلان خو همدا دی چې په آینده څلورو کلونو کې موږ که چېرته خدای وکړو سوله راغله خپله منابع باید زیاتې کړو او خپله ملي عواید د هغې کچې ته استا په تدریج ورسوو چې څلور کاله وروسته زمونږ خپل عام مصارف چې دي عامه مصارف د حکومت مصارف هغه باید اکثریت مطلق د خپل ملي منابعو څخه ولرو.
د 2015 کال په اکتوبر کې د بروکسل په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې د څلورو کلونو په مخه د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې وه. یعنی په کال کې 3.8 میلیارد ډالر یې د افغانستان حکومت ته ورکولې چې دا د دې هېواد د حکومت د ټولو لګښتونو 3/4 برخه ده. د افغانستان حکومت له نړیوالو سره ژمنه کړې چې تر 2040 کال پورې به له اقتصادي پلوه تر ډېره په خپلو پښو ودرېږي او نور به زیات د نړیوالو په مالي مرستو بار نه وي. آیا نړیوال به په رښتیا په دغه حساسه مرحله کې له افغانستان سره مرستې کمې کړي؟ په دې اړه د اقتصادي چارو پوه وحیدالله غازی خیل وایي نړیوالو تر ډېره د افغانستان پر حکومت باور بایللی او یوه بېلګه هم ښایي دا وي چې آن د افغانستان د اقتصادي مسایلو په اړه هم نړیوال له طالبانو سره خبرې کوي.
افغان حکومت هغه ژمنې چې له نړیوالې ټولنې سره کړې وې هغه یې پوره نه کړلې. فساد فوق العاده زیات شو، ناامني زیاته شوه، خرابه حکومت ولی، د خلکو نارضایتي او هغه خدمات چې باید حکومت رسولي وای هغه یې ونه شو رسولی. نو ځکه نړیواله ټولنه به ډېرې کمې مرستې او په شرایطو باندې مرستې افغان حکومت سره کوي.
رویترز په دې راپور کې د افغانستان مبهم راتلونکی او اداري فساد له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمولو د ځینو دلیلونو په توګه یاد کړي، خو دا یې هم ویلي چې هغه تر ډېره له دې هېواده د امریکایي ځواکونو له وتلو سره تړلې دي. د رویترز په لیکنه واشنګټن هیله مند دی چې له طالبانو سره د سولې خبرې به نتیجه ورکړي او په دې هېواد کې به د امریکا 19 کلنه اوږده جګړه پای ته ورسوي، خو د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره نړیوال مرستندویان د طالبانو د نفوذ زیاتوالي ته هم اندېښنه لري چې ښایي په دې هېواد کې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې په تېره بیا د بشري حقونو او د نجونو د زده کړې په برخه کې چې دوی پرې ډېره پانګونه کړې له لاسه ووځي. خو د فنلند بهرنیو چارو وزیر پیکا هاوستو چې هېواد د جنیوا د کنفرانس یو له همغږي کوونکو څخه دی وایي مرستندویان نه غواړي چې په افغانستان کې د 19 کلونو لاسته راوړنې له لاسه ووځي. هغه رویترز ته ویلي چې یو لوی بدلون به دا وي چې د مرستو پر تمویل به په 4 کلنه موده کې نه بلکې هر کال کتنه کیږي او دا به ارزول کیږي چې آیا لګول شوي سخت شرایط عملي شوي او کنه، تر څو د اداري فساد او د نورو پرمختګونو په اړه د نړیوالو مرستندویانو اندېښنو ته ځواب وویل شي.
ازادي راډیو ته غواږ یاست. اوس وخت په افغانستان کې 8:30 بجې دي. صالح محمد صالح به لنډ خبرونه وایي.
دفاع وزارت د کندهار پر ارغنداب ولسوالۍ په یو وروستي هوایي برید کې د 10 طالبانو د وژلو خبره کړې ده. وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکي وایي پر کاري اعتصاب څه باندې 1 میاشت اوښتې، خو لا هم ورته معاشونه نه دي ورکول سوي. روغتیا وزارت وایي چې دا ستونزه له ارګ سره شریکه کړي او په دې برخه کې به اقدامات کیږي. د ایران مشر آیت الله علي خامنهای وایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه به د واشنګټن په وړاندې د تهران دریځ بدل نه کړي. دغه څرګندونې پرون کړې دي. پاکستان وایي لکر شه خو د افغانستان لخوا د سختریزو وسلولو په ډزو د پاکستان د سرحدي ملیشو یو غړی وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. ترکمنستان چې د منځنۍ آسیا یوازنی هیواد دی چې په رسمي توګه یې د کورونا د هیڅ یوې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړی، په هیواد کې دننه پر سفر کولو بندیز لګولی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. تاسو د ازادي رادیو لاره د امریکا ولسمشري ټاکنو په اړه باندې ځانګړي پروګرامونه اوري. په همدې لړ کې به اوس د دې لپاره چې لکه متنوع راپور لرو ورزو د افغانستان له ډونالډ ټرمپ سره مو معرفي کوو. یو وړوکی ماشوم چې اوس 4 کلن شوی دی، سره له دې چې په امریکا کې د سیاست په نړۍ کې تودې خبرې روانې دي، خدای اوس هم په خپل ماشومانه لوب اخته دی او نه دی خبر چې سره روان دي. د دې پلار 4 کاله مخکې د ډونالډ ټرمپ نوم پرې کېښود. پلار یې اسدالله پویانو میګیا وایي چې د ډونالډ ټرمپ مینوال دی، نو ځکه یې په خپل زوی باندې د ډونالډ ټرمپ نوم ایښی دی. په دې اړه خاطر پردیس رپورټ جوړ کړی چې همدغه وړوکی ماشوم یا د افغانستان په ډونالډ ټرمپ غږ باندې پیلېږي.
Hello, ma, Donald Trump, and this is the live.
افغان 4 کلن ماشوم د امریکا د ولسمشرۍ په تیر ځل انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ تر بریا وروسته یې پلار په دې نوم نومولی دی. د دایکندي ولایت اوسیدونکی اسدالله پویا وایي له دې کار وروسته له توندو غبرګونونو سره مخ شو، ان تر دې چې د جماعتونو ملای مامانو پر د کفر ټاپه هم لګولې.
تهدیداتي کوم وخت زمانی کې نوم موندیم، تهدیداتي
کله چې ما دغه ګام پورته کړ لومړی غبرګون زما له کور، له هغه وروسته د سیمې اوسیدونکو او بیا پسې د یو شمیر جماعتونو ملای مامان له دې کار سره پر ما د کفر ټاپه ولګول او ویل دا مطلق کفر دی او دوی په خپل سیمو کې سخت زما د اوسیدو مخالفت وکړ.
منطقې مو جایو بدوبش کردن نمیتونه.
خو نو موړې وې سره له دغه غبرګونونو کبیای هم په کور کې لور یا زوی وځي زیږیږي د ټرمپ د کورنۍ د غړو نوم پرېږدي. دی هغه هیله لري چې د امریکا په روانو ټاکنو کې هم ډونالډ ټرمپ ګټونکی او دویم ځل لپاره ولسمشر شي. له هغې وروسته چې ډونالډ ټرمپ د امریکا جمهور رئیس وټاکل شو، په افغانستان کې ډیری د هغه چلند او ځینې عادتونه د ځان لپاره الګو ګرځولي او ستایلی هم دی. له دې وړاندې شاوخوا دوه کاله مخکې د لوګر ولایت یو شمېر قومي مشرانو ټرمپ ته طلایي مډال ډالۍ کړی و. د دې قومي مشرانو له ډلې فرهاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په اتلس کاله کې زموږ د ملت ږغ چا وانه اورېده. لومړی ځل ده چې رئیس جمهور ترامپ د زموږ د اصلي هغه آواز وچت کړه چې پاکستان د افغانستان دښمن او د امریکایانو دښمن دی. او 2015 هغه سرتیری چې په افغانستان کې وزل شوی دی، د هغه وینې د پاکستان په غاړه ده. نو د دې لحاظه موږ ټول ولس را ټول سو چې موږ د ترامپ خبرې تایید کړې وي، د مډال موږ ورکړه چې آفرین د پتاوي چې واقعا یو داسې رئیس جمهور ده چې هغه د خپل دښمن یې وپېژند.
ښاغلی فرهاد وایي دغه مډال یې په کابل کې د امریکا سفارت ته وسپاره او له هغې وروسته ډونالډ ټرمپ په سنا مجلس کې د خپلې کلنۍ وینا پر مهال د افغانستان له خلکو څخه د دې ډالۍ له امله مننه وکړه. هغه څه چې بیا امریکایي چارواکو لا تر اوسه نه دي تایید کړي. خو د امریکا جمهور رئیس ته دغه مډال ډالۍ یو سر هم وخوړ. مودې وروسته د دې ګام طراح ګلنبی احمدزی د طالبان لخوا د یو ماین چاودنې له امله ووژل شو، چې مسؤلیت هم طالبانو په غاړه واخیست. اوس چې د امریکا په انتخاباتو کې ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره سیالۍ ته ولاړ دی، د افغان ماشوم ټرمپ پلار ښاغلی پویا او یو شمېر نور افغانان هیله لري هر هغه څوک چې د دې ټاکنو بریالی شي، د افغانستان پر وړاندې باید یوه روښانه او باثباته تګلار ولري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو ته غواګیاست مخکې لدې چې بل راپور تاسو ته معرفي کوم، باید یادونه وکم چې په دغه پروګرام کې به اونیز پروګرامونه ځکه تاسو ته نشو خپرولی چې د امریکا ولسمشري ټاکنې روانې دي او موږ دقه په دقه تاسو ته تازه جزئیات درکوو. تاسو ته به هم په دغه پروګرام کې وخت درکو. په وروستیو لسو دقیقو کې به تاسو وکولی شئ چې راته زنګ ووئ. په کورنۍ شمیره 0 8 2 2 5 5 او 0 9 9 2 3 5 4. همدارنګه د ازادي راډیو سکایپ هم شته، ازادي ډاټ رادیو زموږ د سکایپ آدرس دی. ازادي راډیو یا ازادي ډاټ رادیو زموږ د سکایپ آدرس دی. کولی شئ چې زنګ راووئ. البته د همدغه پروګرام په لسو وروستیو دقیقو کې، یعنی په کابل کې، په افغانستان کې به چې سهار 9:00 بجو ته 10 دقیقې یا پاو کم 9 بجې وي، موږ ته زنګونه راووئ، وخت به درکړو. د امریکا د ولسمشري ټاکنو په اړه باندې خپل لنډ واضح نظر راته ووایئ چې څه وایي، د افغانستان په اړه باندې به د امریکا ولسمشري ټاکنې څه تاثیر ولري، تاسو څه نظر لرئ په دې اړه باندې، خپل نوم واخلی، لنډ نظر مراته وای. خو مخکې لغې به ورشو کابل ته. د ازادي راډیو د ویب سایټ د برخې مسؤل حسیب الله تلاش د ازادي راډیو ویب سایټ، همدارنګ خواله رسنۍ فیسبوک، ټویټر او انستګرام باندې د امریکا د ولسمشري ټاکنو په ارتباط ژوندۍ پروګرامونه لري، لایو بلاګ چلوي. له دې باول د ویب سایټ په اړه پوښتنه وکړو. تلاش راته وای چې خلک کوم کوم مطالب ډیر خوښوي، خصوصا د امریکا د انتخاباتو په اړه باندې څه ورته جالب دي.
سلامونه. مونږ د امریکا د ولسمشریز انتخاباتو له پیل راهیسه یو ژوندۍ بلاګ درلودلی دی چې زموږ د انټرنیټي پاڼې په پورتنۍ برخه باندې دی. په دغه ژوندۍ بلاګ کې د امریکا د ولسمشریز انتخاباتو او د نوماندانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن په اړه باندې بیلابیل مطالب دي. په دغه مطالبو کې مونږ خبرونه، راپورونه، د دوی ژوند لیکونه او دغه راز د دوی په اړه باندې د رای ورکونې بهیر پرله پسې او شیبه په شیبه تعقیب شوی دی. په ورته وخت کې مونږ په دغه پاڼه کې یو ځانګړې بل برخه هم لرو، په هغه کې د امریکا د نقشه ده او د امریکا د ایالتونو یو لیست دی چې په دغه لیست کې د هر نوماند هم د ډونالد ټرمپ او هم د جو بایدن د رایو شمیر او دغه راز په دغه نقشه کې د دوی په دغه یادتونه کې چې دوی رای اخیستي دي د ټول وضاحت شته. وروستۍ جزئیات دا دی چې ډونالد ټرمپ 144 الیکټرل کالج رای او جو بایدن 192 الیکټرل کالج رای ترلاسه کړي دي او دا په ژوندۍ بڼه او اوتومات ډول باندې په پرله پسې تغییر کوي او وروستۍ جزئیات هم خبرېږي نه یوازې په ویب سایټ کې
زه غواړم د فیسبوک په اړه تاسو نه پوښتنه وکړم. البته تاسو اشاره ورته وکړل چې په فیسبوک هم موږ خبرونې لرو، راپورونه مو جوړ کړي دي، مطالب لرو په فیسبوک باندې. خلک چې افغانستان کې فیسبوک ډیر کاروي څه کمنټونه لیکي د فیسبوک په اړه د امریکا د انتخاباتو په اړه باندې؟
کوم مطالب چې د امریکا د ولسمشریز انتخاباتو د وروستي جزئیاتو په توګه باندې مونږ خبرو، په دې کې ګن شمیر مخاطبین او یا هم د ازادي رادیو فیسبوک خوښونکي خپل نظرونه شریکوي. په دې کې ځینې کسان د ډونالد ټرمپ او ځینې کسان هم د جو بایدن پلویان دي، خو ځینې داسې کسان هم پکې شته چې د دواړو سره مخالفت کوي. ځینې ځانګړي نظرونه لري لکه سمیع الله خان سیلاب په یو مطلب باندې خپل نظر ورکړی دی، لیکلی دی چې امریکا کې زاړه خلک چې کاغذي رایې کاروي اکثریت له ټرمپ سره دي، چې اوس یې نتیجه نوي سیستم ته ننوځي. بایدن اکثریت رایې له ځوانانو وړي چې الکترونیکي دي او اوتومات پرسنټیج ترازی یا فیصدی یا اخیستل کیږي. اوس به قرار قرار د بایدن رایې کمیږي او د ټرمپ دغه لوړی شي، خو دا ځل به انتخابات تر نورو وختونو ډیر اوږد شي. د دوی نظر د امریکا د ولسمشریز انتخاباتو په اړه باندې
ډیره مننه کوم حسیب الله تعالی شو. له تاسو سره به بیا وروسته خبرې وکړو. د ازادي راډیو د ویب سایټ د برخي مسول د ویل چې ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې هم ژوندۍ بلاګ چلوي، یعنی په ژوندۍ توګه باندې خبرونه او مطالب تاسو ته خبروي. د امریکا د ولسمشری ټاکنو په اړه باندې دقه په دقه ته جزئیات شته، دا چې کوم کاندید مخکې دی، څومره رای ګټلې دي، څومره الیکټورال کالج یا ټاکنیز پلاوی ګټلې، چې وروسته به په همدغه پروګرام کې تاسو د ټاکنیز کالج یا الیکټورال کالج په اړه هم تاسو ته معلومات درکو. چې امریکا کې کڅه عمومي رائے مهم دي، خو برخلیک ټاکونکو الیکټورال کالج دي، یعنی د ایالتونو پښمیر باندې الیکټورال کالج لري. چیرته یو کاندید 200 الیکټورال کالج وګټي، نو د امریکا د ولسمشری ټاکنو ګټونکو کیږي. تر دې دمه ولسمشر ډونالد ټرمپ 93 الیکټورال کالجونه ترلاسه کړي دي او جو بایدن په ډیر کم تفاوت، یعنی 15 تفاوت شپږ تفاوتونه ورسره لري، چې جو بایدن وته الیکټورال کالج ترلاسه کړي. خو تر اوسه پورې د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیرو ایالاتونو رای لا نه دي شمیرل شوي او الیکټورال کالجونه نه دي معلوم.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
لکه څنګه چې موږ منو کړ د الیکټرال کالج په اړه باندې به تاسو ته اوس راپور خپور کو. الیکټرال کالج په امریکا کې یو پیچلی ټاکنیز سیستم دی چې لمخې د امریکا ولسمشر ټاکل کیږي. الیکټرال کالج د امریکا د سنا او د استازو جرګې په اندازه باندې د ایالتونو په سر ویشل شوی دی، یعنی که یو کاندید 200 الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی وګټي، کولی شي چې ولسمشری څوکۍ ترلاسه کړي. البته الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی اشخاص دي چې د ایالتونو په لوړه کچه باندې دي او دوی بل اخره د عمومي رایو په کتو باندې د همغه ایالت لخوا یو کاندید تر رای ورکوي، او دا سیم کیږي چې ځینو ایالتونو کې دواړو کاندیدان تر رای ورکړل شي، یعنی مختلط بوي او ګټلې هم ستونزمن وي. خو په ځینو نورو کې بیا ایالتونه ویشل شوې دي یا مطلق جمهوری پالان دي چې الیکټرال کالجونه یا ټاکنیز پلاوی هم جمهوری غوښتون کې دي، او یا دیموکراتان دي چې دیموکراتانو ته رایه ورکوي او هلته بیا جمهوری پال واک نه لري. نو په دې اړه باندې د زیات وضاحت لپاره دغه تفصیلی راپور چې ما څو وخت مخکې جوړ کړی واورئ.
I am the least racist person in this room.
There's one of the most racist presidents we've had in modern history.
Donald Trump او جو بایدن د نومبر په دریمه هم داسې شنبه د امریکا متحده ایالاتونو په ولسمشری ټاکنو کې لیو بل سره سیالي کوي. هر رای مهمه ده، خو کاندیدان د ځینو ایالاتونو د رایو د خپلولو لپاره ډیره هڅه کوي. علت یې د انتخاباتو پیچلی سیستم بلل شوی چې مخینه یې آن د امریکا د تأسیس وخت ته ورګرځي. په میشیګن ایالت کې د الکتورال کالج یا ټاکنیز پلاوي غړی براین فیربرادر په دې اړه وایي:
موږ خپل جمهور رئیس د خلکو په رایو نه ټاکو. ولسمشر د الکتورال کالج یا ټاکنیز پلاوي په مټ ټاکو.
د الکتورال کالج یا ټاکنیز پلاوي بنسټ د امریکا د اساسي قانون لخوا ایښودل شوی. دا سیستم وړو ایالتونو ته ډیر ټاکنیز واک ورکوي څو په کمپاینونو کې له پامه ونه غورځول شي. دا سیستم څه ډول کار کوي؟ د هر ایالت د الکترانو یا ټاکونکو شمیر په کانګرس کې د همغه ایالت د استازیو په معادل دی. پلازمینه واشنگتن ډی سی هم څو ټاکونکي لري، یعنی داسې کسان چې د خپل ایالت په استازولۍ رایه ورکولی شي. د امریکا په نږدې ټولو ایالتونو کې الکتران یا ټاکونکي په خپل ایالت کې هغه کاندید ته رایه ورکوي چې ټاکنې یې ګټلی وي. که یو کاندید په ځینو ایالتونو کې په ډیرو رایو بریالی کیږي، خو په ځینو نورو کې بیا په لږ توپیر ماته خوري، ښایي په ټول هیواد کې د خلکو زیاتې رایې ګټلې وي، مګر د الکتورال کالج یا ټاکونکي پلاوي اکثرې رایې نه وي وړي. په ممفیس پانتون کې د حقوقو استاد سټیف مولروی په دې اړه وایي:
د رایو د محاسبې د بڼې په خاطر ممکن د هیواد اکثره خلک یو کاندید ته رایه ورکړي، خو بیا بل کاندید چې په ټاکنو کې د خلکو کمې رایې ګټلې بریالی کیږي. هغه څه چې په 2016 کال کې له ډونالډ ټرمپ او په 2000 کال کې له جورج ډبلیو بوش سره وشول.
په امریکا کې له ټول ټال 50 ولسمشرۍ ټاکنو په 50 هغو کې داسې کاندیدان بریالي شوي چې اکثریت یې نه و ګټلی، خو د الکتورال کالج شمیرې زیات و. په 2014 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو مخکینی وزیر او د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید هیلری